السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا وړوله.
د پېښور د ډبګرۍ له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدل یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږېږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سخت ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغل مجاهد وایم رست رسون کوډلو زانو نسیمه تر رسولی انشاءالله د وضعیت د کنټرول په حال کیو که څه هم د تلفات کوم ریپورت نشته خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوې دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپل غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شو کورنۍ ته د مرسته ورسوي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفتح هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رډیو ته وویل چې مولوي الفتح تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوی. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ورمورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې پنځه تنه عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډېدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د مولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته یې کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کیږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتي تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو له مخې د جمعي امنیتي تړون د سازمان د سولساتو لومړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندې چې ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز او ازموینې وخوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ تیز توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون ترسره کړه. مخکینی وایي د سپتمبر په میاشت کې ترسره کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوال ټولنې ته ګواښ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او فعالانې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سل یو لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو درازه
خونزی ترلی دی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما، آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې کنجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي، خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نه غینه بهترینه زده کړه هغه د چلغینه ټولنې ته شي وارد کی.
نږدې یو میاشت وړاندې او د مریض کال د قوس په 19 نیټه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي و چې ټاکل شوی د دینی عالمانو یو ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالینې وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ضایع سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی داش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
واربشو خوستا په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شلبستري ز روختون ستونز یو نیمګړتیاوي لري شي. دوی وايي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وايي د کورونا روختون د ستونز او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوي رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره لدې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوي بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خپرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوي څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چې دي شپخانه کې دادی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک به وزن لدی واسنه لري د بیداتی سنو او د نن په داخل کې د تپری ملاو شي او سره اکسیجن لکمای وي دا لګ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوی روختون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي، خوای چې په دې روختون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچېری دا روختون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درملنه نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا چې لګو مکمات وسول شي او دوایي د داسې کمی دی خوندر نشکړه چې دی جبای یو کې یغه و کې چې د وسره کومک و کې مو د مرزونو به خدای پاک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شلبستري روختون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو هم ستونزې لري. دي د رختون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدر ټول
تیر ما شاتم د باز انجګان سره د کارکون کو پاتې دي چې هغه تخپل ما شات ورکی دلته مریضان رسی ان شاء الله حقيقي باز مریضان او بل مهمه خبره دا چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده کده شپخانه ته لک توجه وشي خدای ما کما د میکرون وایرس سره مخامخ نشو
بلوري ته د خوس روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوویش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دمو شرور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېښی. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وایي د تر د دولسم پورې سبق ویلې دی، بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چېرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
لرګي کې فرق صحیح دی
نو دا چې کوم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږ غزینه راغړو.
دا لرګي ګران
یک مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وکړو، به دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځه زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب دی،
نرموالی پکې ډېری که نه ده. ځینې ربابونه هغلته اسماس یو رباب دی چې زه غوږومه جدی پینزه منٹا ہوگا نظما دو گوتے راستو کی چکم دے داغا کی زین زین وقت دی بانی پولے امراخ کارا کی
رباب صرف جوڑول خونی دے کہ بیلنس ہم دادی ضروری چھے بیلنس دادی ٹک وی نو والا رباب غگی گی
حماد وائی دا دوی دل اسونو جوڑ رباب پونا نئی آواز پاکستان بلکہ خلیج او یورپی حیوادونو تا ہم لیکل کی گی دے وائی زیاتر غیر پختانہ خلق ہم دوی لورزی در رباب آرڈر او یا صحیح ور کوی خو زیاتوی چه غیر پختانہ خلق زیاتر چلور تارا ربابو ناخلی زکا حقی کی آواز دا پختو نا بلکہ دا نور ژبو سازونو ہم پاسان غگی دیشی
دولی نا زیاتر دا ڈاکٹر زرازی اغیم شوک کی دا دیشی جنکے زیاتر اصل کے اغی چی دے زیادتر سمپل رباب خوخی اغی بگینر تپارا یوز کی کنا نو وقت سر چی اغی بیا ازدے کی بیا نور نور ربابون بیا خلی بیا ہاف ڈیکوریشن بیا خر رباب شوک کی
حماد بچی در رباب ٹٹو سوان کا بیا بے ورل غوگونا او یا چابیانی ہم تاوکڑی او پا اوگو تو بای تارون ہم وغا گول زکا دے دا پوینا چی ٹٹوان با دسترگو پا نظر سر سوان کبی دے دا پار دا پیمانی کما آلا نشتا دے
زیر بم کٹے دا مین تارونی دے تخ کراول ہوئی دا برا پاس ٹٹو ورتا ہوئی
یو دا غیتم
ہوئی یو دیتا ہوئی دام برج دیو دام برج دے دا دا پاس برجی دا دا اخکت برجی
برج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دے کنا
دورن پوچھتی بس
حماد وائی نیک بابا تے دا پاکستان دا پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار دا ستائنے پا اعزاز کے صدارتی ایوارڈ ہم ورکڑے شویو دا تا خود ایوارڈ کال نو یاد خود دا دکان پا مغربی دیوالی دا نیک بابا حقا تصور چی پا شیشا کی بند کرو کم کچی غلام اسحاق خان دا حماد نیک بابا سمندر خان تا دا ستریمو شد پار دوار اللہ سنا ورکڑی دی لگا والی آو
ازادي رادیو ته غواګی هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته ستاسو پام راواړوم دا مفصله مرکه زموږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړې ده د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله د یوې امریکایي په توګه زه د غصې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې د دغو پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامي چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی وړتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو که نړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړه سي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هېڅکله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چېرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نویمه لسیزه کې چې و؟
دا
یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تېرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپېژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅی نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کاوه چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
زلمی خلیلزاد ویلي کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری ګړۍ توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکز وبلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
The بشری حقوقونو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینی افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای شي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
Many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل سول په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده دا هدفي حملې دي هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګاړي کو باندې بشپړه مرکه او اوریدل پام دي سره ستګ د پروګرام نیمای ته لمړی به لاند خبرونه لاجمل اند وورو تر غورسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا په ټوله نیمای کې ګڼه برخه د مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې ده
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي د ولایتونو کې د ورستوي سخت ورختونو ورسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی ولفت حشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوی ولفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونه کې ټپیان شو د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوکته په واشنگټن کې هرکلی وویل د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندې چې ورځ مخکې اسمویل شوی لکه تیز و وزموینې وخود چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اسمویینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ملي شل اوریزه جام سیالۍ د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ او د مالولیت لرونکو لوبغاړو د 500 زنونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جوکوویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جوکوویچ 9 ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولۍ ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه، او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 19 د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایت شرکت رئیسه. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلام، وخت مو بخیر، او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنگ، رسم و رواج، کلتور هر چه خلق و تا یا نړیوال تا ولاندی کیگی، ضرورت همدغه هنری برخود تا ده چه نمده لاری نیمو کولیس و نړیوال تا وخیو. خوشبختانه پدغه وروسته کلونو که پدی برخو که کارون دیر زیاد کروان و دیر زیاد مهم رول دولوده، ولی دیر بدبختی سره چه پدغه دری یا چلو رو میاشتو که دغه وضعیت بیر تمغه پخوانی حالت تراو گرزیده، چه اما در افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی در لوده ده یوزل بیال شاتگ در لوده، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکر موک کلت غالو چی دخپل هیواد فرهنگ، رسم و رواج دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چه چومره مثبت کارونه مو کو، چومره هیله بخون که جوند افغانانو ترمنز ده، نو خام خواه ضرورت هم دقیقه چه باید پدی برخ دیر زیاد کار سوای وی. ولی بدبختانه چه پدیگه وروسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات دور لودل، چه دقیقه برخ چه دومره زحمتون رو بانده سلسی و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلل آسوار کرد.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته، قربانم شما. تاسو قدرمنو خوګو همکارانو